ارانیان دی پودوی کی روسان، چشنیایان، سوریایان، پاکستانیان، افغانان، فرانسویان او نور شامل دی چې خپل کورنۍ او ماشومان سره د غلط ورغلی او آن ماشومان هم وسلوال دی.
د عراق د موصول ښار د وضعیت په اړه مو واورېدل چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پرې ولکه ټینګه کړې ده. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته دی. له خپل همکار رضوان مراد سره مې چې د منځني ختیځ وضعیت له نږدې تعقیبوي دا موضوع وڅېړله او له هغه مې پوښتنه وکړه چې آیا هغسې چې خلک وایي او د بشري حقونو مدافعان، آیا دا ښار واقعا یو زندان ته پاتې کیږي؟
اوس چې ځینې تصویرونه راوځي، ځینې خلک راوځي له موصل څخه او ځینې رپورټونه چې هلته سیمه ییز خبریالانو فعالانې ورکوي، لکه څنګه چې دی له زندان سره دا ښار تشبیه کړی دی. نو کله چې د ښځو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز وي، ښځې په هغه ډول چې حتی د طالبانو د رژیم څخه هم سخت حالت کې په هغه سخت نقاب پوشه حالت کې بیت وګرځېږي. کله چې دوکانداران د هر دکان په سر باندې دوی له دکاندارانو پیسې اخلي، هر هغه څوک چې له موصل څخه د باندې خپلوانو د پاره یا د علاج لپاره وځي، هغه مجبور دی چې د اسلامي دولت ډلې ته یا خپل جایداد یا خپل کور یا مال یا خپل ملګری په ضمانت کې پرېږدي چې دی نه رپورټ ورکوي، جاسوسي کوي او هم بیرته ستنیږي، دا ضمانت بیت ورکړي. دغسې یو حالت کې موصل دی نه ورته بهرنۍ مرستې رسیږي، نه دارو درمل رسیږي، او څه چې په ښار کې دي هر څه د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي. یعنی د یو پوځي زون بڼه غوره کړې ده، یو ښار چې لکه د یو پوځي قرارګاه په شان باندې هر کوڅه هر سره کې داخله کل تاکیم دي.
هغه وخت چې طالبانو په افغانستان کې د افغانستان په ډېری برخې کنټرول لاره، د موصل وضعیت هغسې وضعیت ته ده چې طالبانو حاکم کړی وو او که له هغه هم بدتر؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هغه کسان یا هغه فعالان چې په موصل ته تللي، هغه سیمو ته چې د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي، هغې وایي چې دا ډله حتی د القاعده او نورو سلفي تکفیري ډلو څخه هم سخت دریځه ده. په دې معنا چې موصل لومړنی ښار چېرته چې خپله د ابوبکر بغدادي لخوا اعلامیه راغله چې دلته باید نجونې ختنه شي، یعنی دومره پورې هلته په خلکو باندې سختي ده په موصل کې. بل خبر دا ده چې د طالبانو په وخت کې خو خلکو عام تجارت کولی شو، یعنی عادي خلکو سره ډېر زیات مشکل که طالب نه درلود. په موصل کې عادي خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یا د شیعه په نامه یا د مسیحي په نامه. بالعموم ټولو مسیحیانو یا خپل کورونه پرېښي، او یا تاسو په ویډیوګانو کې چې خپرېږي په هغې باندې چېرته چې د شیعګانو یا مسیحیانو حتی د مسلمانانو کورونه دي، په هغې باندې لیکل شوي چې للبیع، یعنی د خرڅلاو لپاره. هغه کسان چې په حکومتي ادارو کې کار کوو، د هغوی مال، د هغوی اولاد تقریبا ټول دوی مصادره کړی.
د موصول وضعیت په پام سره، د عراق د نورو برخو وضعیت په پام سره، د اسلامي دولت له ډلې د دغو ښارونو د نورو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او دغه راز د عراق د حکومت هڅې ولې نتیجه نه ورکوي؟
د عراق حکومت او د امریکا د پوځ لوی درستیس جنرال ډیمسي ویلي دي چې کله چې دوی تقریب بیرته نیوه د عراق بل ښار له اسلامي دولت څخه، نو دوی ویل چې موږ د موصل لپاره هم عملیات کوو، لیکن دوی یو ویره لري. د عراق حکومت د بغداد چې موصل ټول ښار د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دی، یعنی هلته په میلیونونو انسانان، د عراق دوهم لوی ښار دی، هلته اوسیږي. دوی د حواله لارې پرې حمله نشي کولی، ځکه خلک له خلکو سره ګډ شوي دي هلته. نو یوازنۍ دا ده چې دوی وایي چې موږ په یو ستراتیژي کار کوو، تر څو د مځکې له لارې دوی تقریبا دوی وسوي چې موږ 20,000 ځواک باید برابر کړو تر څو موصل باندې حمله وکړو او دا ښار له اسلامي دولت څخه ونیسي.
خبری ساعت له ازادي راډيو اوري د خبرونه په امپاتي برخه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده. عدالت طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي، همدا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي، خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي ان اي ماشین نه لري. دغه راز پر ځینو نورو مسایلو هم مطالب لرو. تاسو هم کولی شئ چې د خبرونې د لومړۍ موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده. پیغامونه مو وروسته درته خپروو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه وکړي. دا د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د وتلو په د لوبو په سلسله کې ترسره کیږي. آیا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د لوبې ته تیاری نیولی؟ په دې اړه د فوټبال د ملي ټیم له یوه مسؤل سره غږیږو. خو اوس راځو په افغانستان کې د لمجازاتو د مافیت حاکم کلتور ته چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل وایي چې لمجازاتو د مافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده. د عدلي طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي هم دا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي، خو دوی د کره تشخیص لپاره هغو ماشینونو ته چې د ډي این ا څرک له مخې اصلي مجرم معلوموي لاسرسی نه لري. پر دې موضوع د عدلي طب له غړې ډاکټرې ترینا یادګاری سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده.
شل فیصد تر اوسه پورې د سکال په مرتبه کې زیاتوالی راغلی ده، او د دې زیاتوالی علت دې ده چې د کشف تحقیق مقامونه عدلي طب پورې ډېر اعتماد کوي. زور زیاتی خلق باندې ډېر شوی دی. اوس زموږ معاینات ښیي چې د جرایمو ګراف هم د تیر کال په مرتبه پورې ډېر شوی ده، جک شوی ده. دا خلک هم اوس غواړي چې خپل حق ترلاسه کړي.
کوم وسایل چې تاسو په عدلي طب کې لرئ څومره بشپړ دي؟ څومره وسایل کمبود دي او څومره وسایل شته؟
په طب عدلي کې شل فیصد اوس هم کمبود لرو. د دې نه په پخ کې زموږ د ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده، خو بیا هم پراختیا ته ضرورت لري، باید پراخ شي نور.
کوم لابراتوار چې فعال ده په کومه برخه کې، په کومه څنګه کې داسې کولای شي هغه ته معاینه وکړي، کومې معاینه ترسره کولای شي؟
موږ د لابراتوارو په برخه کې یو خو ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده چې یو شمیر معاینات موږ اجرا کوو. استولوژي لابراتوار فعال ده، د سلایدونو په برخه کې معاینات کوي، د تجاوز د شایان چې کیږي د دې برخه کې معلومات ورکوي. سیرولوژي لابراتوار چې شل فیصد اوس هم موږ کمبودات لرو، او دینی لابراتوار نه سامانالات ټول شته، اما شل فیصد موږ اوس هم مشکلات لرو، او د دې عمله تر اوسه پورې فعالیت نه لري چې یو اساسي لابراتوار هم ده. دینی رښتیا هم چې ډېر اساسي لابراتوار
ده. دینی په کومه برخه کې معاینات کوي؟
دینی لمرنی معاینات دا ما مخکې ویل چې د تجاوزاتو ګراف جک شوی ده، دا چرشی ادعا دی چې دا جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی ده. کادینی فالوی دا انالایز کوي، یعنی تعلقات فردی وځکی موک سلپ سلوایل شو چې هایا امدا سپرماتوزوی چې تثبیت شوی ده، امدا رښتیا هم امدا سړی پورې اړه لري کنه. دا ډیره مهم ده. دا د ولادیت په برخه کې یو ماشوم یو جلی یو ماشوم زیږوي پلار معلوم نه ده. موږ اوس یوازې د وینې ګروپونه او سب ګروپونه تعینوو، او یو فیصدی وایو چې دا سب ګروپونه او د وینې ګروپونه کېدای شي چې ماشوم کم سړی پورې اړیکه لري، اما که دینی فعال شي دا سل په سله وایي چې د دې ماشوم پلار څوک ده.
هغه پېښې چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی پېښې دي، څه ډول پېښې دي؟ ویل دي تکول دي په دوی تیری ده، یعنی څه ډول پېښې زیاتې راځي؟
د ویلو تکولو پېښې بیخي زیاده راځي، یعنی په هر ورځ کې شپږ وقته موږ لرو. تیری ډېر دی متاسفانه. زموږ خپلې ښځې هم شاید دلیل چی وی زنه پیګم، اما ښځه خپل هم بیل مجبوریت هم تنفرشي ته مخراولي.
د عدلي طب غړې ډاکټره ترینا یادګاری و چې د عدلي طب د فعالیت په اړه له ازادي راډیو سره خپل معلومات شریکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. یو خبر مهم ده چې به تر لاسه کړل د پکتیا په احمد خیلو ولسوالیو کې د دو قومونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. داوود تپان په سیمه کې د تپان صاحب خبرونه ته راغلاست و چې د کوم قومونو ترمنځ جګړه پیل شوې او په څه موضوع؟
مننه لکه څنګه تاسو ویل په پکتیا کې جګړه نه بلکې د قومي د قبیلوي ستونزو له امله د شخړې په اساس باردار موټر د ترانزیت لارې چې د پښتونخوا د پړه چینار سیمې نه راځي او پکتیا همداسې مرکز ګردیز او همداسې کابل او د افغانستان نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي، همدغه نږدې زر موټر باردار موټر چې په ټنونو مالونه پکې بار دي، په دې کې سبزیانې او خوراکي توکي، دا ټول د خرابېدو په حال کې دي. تېرو درې ورځو راهیسې د احمدخیل ولس د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ په شواب سیمه کې دا لار تړل شوې. مونږ د حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې، هغوی وویل چې د دوی د دې ستونزې هوارولو لپاره لاس په کار شوي دي، ولې کله چې سیمې ته راغلو په سیمه کې ولیدل، د ډرایورانو خبرې مو اورېدې، هغوی ویل چې تر اوسه پورې وکیلانو حکومتي چارواکو هېڅ ډول مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی د خبرو په وړاندې هېڅ غبرګون نه دی ښودلی.
تپان صاحب، په اکثرا په پکتیا کې او د افغانستان په ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې دغسې د قومونو ترمنځ شخړې مخکې هم شوې دي، قومي مشران یا په خپل سیمه ییز چارواکي د دغو شخړو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي؟ اوایا تر اوسه پورې دوی څه کومه هڅه کړې او هڅې کومه نتیجه ورکړې که نه؟
د ځاځي او منګلو ترمنځ دغه مشکلات د پخوا نه دوام لري چې په تېر کال کې، یعنی دوه کاله وړاندې او په تېر کال کې د پټان په سیمه کې هم دوی ورته مشکلات درلودل، یو د بل موټرې درول، دا هم د موټرو پر سر ستونزه راپېښه شوې ده او لویې لارې تړلې ده. تر اوسه پورې قومي مشرانو په دې کې هېڅ ډول مداخله نه ده کړې، ځکه په قومي مشرانو څخه د ولایت مقام او نور اداري چارواکو غوښتنه نه ده کړې. همدا اوس په دې ساحه کې یم چې کوم موټر مونږ وینو او چې ولاړ دي، هغه خلک وایي زه هېڅوک دلته نه دي لیدلي او هېڅوک نه دي ورته راغلي، نه دي کومې قبیلې یا د پکتیا د نورو قبیلو خلک یا مشران دوی ته نه دي راغلي.
بلې، داوود اپان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وامو ردل چې د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ بیا شخړه رامنځته شوې ده، تر اوسه دوام لري او لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، تر اوسه دغه شخړې د هواري لپاره نه حکومتي سیمه ییز او نه هم د کابل حکومت چارواکو څه کړي دي. او اوس هم د فوټبال مسلې ته زو ټاکل شوی چې سبا مشهد د افغانستان او د سوریې د فوټبال د ملي ټیمونو کوربه وي. دا د افغانستان لومړنۍ لوبه ده چې د 2013 میلادي کال فوټبال نړیوال جام لوبو ته د وتلو په هدف یې ترسره کوي. د دغې لوبې لپاره د افغانستان ملي ټیم څومره تیاری نیولی دی؟ له کابله د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ یو مسؤول طاهر روفي را سره دی. روفي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څومره خوشبین یا چې د افغانستان ملي ټیم به دغه لوبه وګټي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ښه ډیره مننه. طاهر روفي، ټیکنیکل ډایرکټر د فدراسیون د فوټبال. دا سوال چې په دې باندې ټول افغانستان خوشحالیږي، په ګټه باندې او ټول خلک او ټول ملت ورته دعاګانې کوي او دقایق شماري چې کله د خیره مسابقه کیږي، ان شاء الله سبا ماښام پورې ټول خلک او ټول افغانستان خلک په منځ کې به ان شاء الله دعاګانې ورته کوي. دا زموږ د افتخار ځای دی چې نن افغانستان فوټبال زید جام جهانی د مقدماتی در باندې لوبه کوي ګروپی، چې هم د کوربه او د ملنه په حساب باندې دوه لوبه ترسره کوي.
روفي صاحب، تاسو چې د افغانستان د ملي ټیم لوبه له نږدې ګوري، تخنیکی پلوه نور له روحي پلوه لوبغاړي څومره آماده دي چې په دغه سی لوبه کې وځلېږي؟
سلام چې تاسو مالوبي، افغانستان دغه مسابقو لپاره کمپونه نیولې وه په نظر کې، تقریبا درې څلور کمپ دی مخکې وړاندې پرېښو او تمرینونه وکړو. دوه مسابقې دوستانې زمونږ درې واصل کې، یو یو نشو د واورې په وجه په قرغستان کې دوه مسابقې، یو د لاوس په مقابل کې وشو 2-0 مونږ ګټلې، بل مسابقه هم د بنګلادیش په مقابل باندې وشو چې هغه مساوي کړو. هوا ډېره خرابه وه، لوبه باراني وه، هغه ورځ باندې بیا هم زمونږ چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه مثبت رویه باندې او مثبت طریقه باندې روان دی. ان شاء الله دا مسابقه لپاره د دې چمتوګانی نیول شي او ني چې دا مسابقه نیول شي، د مسابقې اوله مسابقه ده چې ان شاء الله دریم چیز حاصل کړو.
بله، د افغانستان د فوټبال د غوره لیک مسؤل طاهر روفي، له تاسو نه مننه په دې هیله چې افغانستان سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم څخه لوبه وګټي.
ژوند
طریق
کسه پولیس وجود شوی دی
تکارو سرشکن ها بچه تکار مریض داغه
آزادی
خزینه تسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دلانه فیستاله و منگوله وقت در شریع
پوهنه
مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
د نړۍ په څیر په افغانستان کې هم د سرو زرو ګاڼې اوس ډېرې دود دي خو آیا د سپینو زرو ګاڼې هم اوس خلک خوښوي په تېره بیا ښځې د تعلیمي د برخې همکارې فرشته مرسل په دې اړه له یو شمېر ښځو او حتی سړو سره چې د سرو زرو ګاڼې کاروي غږېدلې ده
لسپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي د ننګرهار اوسېدونکي لیما شګیواله وایي چې لسپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتني ټولنه کې نه بلکې په عربو هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وې
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره مثلا کله چې څوک واده کوي یا هم واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي چې هغه ډېر رقمونه لري مثلا لاسبند لري چارګل لري غوګالۍ لري غړکۍ لري پایزیب لري او همدارنګه پخوا به یې میخک هم لروده چې اوس هغه نشته
د هغه لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په توفه کې ورکول کېږي د لغمان ولایت اوسیدونکي نونس کلنه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړیږي هغه یې پاړه وایي
پنځل خو ډېر توکي لري یو هم د هغه جملې نه دا پنځیب دی بل دا پولی دی همدا رنګه ټیکې ترې جوړیږي بل داسې سلسلې په نامه یادیږي چې پورا د تندي پاغي باندې لګول کېږي هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پایزیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه
روبینې د پایزیب او د پاولو یادونه وکړه دا چې ښځې پاولي او پایزیب ولې کاروي ځواب یې روبینه وایي
د پاولو یو کمی جوړیږي دا هم یعنی یو رواج دی یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیس ولري
د کابل پوهنتون مسله او د لوګر اوسیدونکي فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږېدلې هغه وایي
سپینو زر چې دي معمولا ډېر خاصه پښتني ډېر زیات استفاده کوي او ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي
د سپینو زرو څخه د جوړو شو ګاڼو د دود په اړه تفصیلي راپورت د ژوند په شیبو کې په پروګرام کې چې په انټرنیټ کې شته اورېدلی شئ لکه څنګه چې مخکې مو وویل د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوي حکومت هم د تیر په څېر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې پر دې موضوع ډېرو اورېدونکو خپل نظر راسره شریک کړی دی صالح محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی د 1943 شمېرې د افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې به ځینې پیغامونه راټول کړي مهرباني څه وایي خلک
بله زیات کسان داسې معلومېږي چې له دې موضوع سره علاقه لري په څو شیبو کې بیخي زیات سیمیسونه راغلي دي چې یو څو یې ما انتخاب کړي دي محمد اجمل داوري له هلمند لیکلي دي ملي یووالي حکومت نه یوازې سهامي شرکت دی بلکې اوس بیخي د حامد کرزي د حکومت غونډې یو تجارتي شرکت دی خو توپیر یې د پوینه دا دی چې هغه وخت د پردې تر شا چوکي وشل کېدلې اوس په عامه احمد شاه زیرک لیکلي دي ملي یووالي حکومت د روابطو او ضوابطو پر اساس خلک ټاکي کو څوک زیاته وړتیا هم لري دغه حکومت یې نه ټاکي او هېر کړي دي عبدالولي عابد بیا پرې باور دی چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله یو پر بل باور نه لري هر یو خپل نږدې ملګري نازوي بل اوریدونکي عبدالظاهر زاهد لیکلي چې ولسمشر د انتخاباتو پر مهال کړې ژمنې عملي کړې نه دي اداري فساد ختم شوی نه دی پر مهمو پوستونو ټول وړ کسان نه دي ګمارل شوي آلنګاري له لغمان لیکلي چې د لغمان لپاره ټاکل شوی والی پخوا د خوست والی پاتې شوی خلک ورڅخه ناراضه و نو لغمان ته ولی ټاکل شوی دی ته ورته ځین نور پیغامونه هم د اوریدونکو راغلي دي سلام محمد